حالت اعلان کړه او سخت اقدامات یې وسه کړی دي. جرمني چارواکو هم شکایت کړی چې له بیلاروس او پولند څخه د کډوالو له یوې لویې څپې سره مخامخ دي. اکثرا دا کډوال له عراق، سوریه، یمن او ایران څخه بیلاروس او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. او دا چې د کرکټ د شل اوریز جام د لوبو په دوهمه ورځ نن ایرلند له هالند او نامبیا سره او نامبیا له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ورځي. د خبرونو پای
مخکخه خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبرېژې زملالې بشیر يم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو ښوونځي پرانیستې دي، خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغو ښځو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه یې ویلي دي چې ښوونځي لا نه دي پرانیستل سوي. د دې خپرونې میلمانه مو پښتنه دورانۍ ده چې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري، او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. اوریدونکو، تر دې مخکې چې پښتنې دورانې سره خبرې پیل کړو، که غواړئ زموږ له میلمنې څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي: 00-22-11-2-0-501-00-202-22-11-2-0-01. اوس هم ورځم د خپلې میرمنې پر لور باندې. پښتانه دورانۍ به صافی صاحب وایي چې په یو څو شېبو کې له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سي. نن لکه اورېدونکو تاسو ته چې معلومه ده چې دیرش ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي لوړ ښوونځي ته د تګ اجازه نسته، او دوی نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده او په ځینو نورو کې بیا دوی له ښوونځي څخه له تګه راګرځول سوي دي، نن پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. پر دې به هم خبرې وکړو چې ښځې څه ډول کولای سي چې په همدې حال کې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې مرسته وکړي، فعالانې ښځې چې مخکې ډیر کار کړی دي، هغوی څنګه کولای سي چې د ښځو لپاره زمینه برابره کړي، د دوی مخ ته لاره هواره کړي چې دوی وروغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی ولري، او په عین حال کې نجونې زده کړې هم وکړي او خپلو هدفونو ته ورسیږي. یوه میاشت کېږي چې طالبانو د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پریکړې پر اساس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې سوي دي، او د په دې اړه چې په کومو ولایتونو کې لا هم نجونې نسي تلای. نن خبرې کوو، اورېدونکو تاسې په همدې موضوع باندې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خبرې وکړئ. اوس هم ورځم ځینو اورېدونکو ته له دوی څخه به واورو چې د دوی په ولایتونو کې وضعیت څه ډول دی. صافی صاحب وایي چې له موږ سره یو اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه تبصره لرئ د نن د ورځې موضوع په اړه مهرباني وکړئ. سبیحالله صاحب، مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. تاسو زموږ د خبرونې موضوع هم واورېدله. که تاسو پر دې موضوع باندې کومه تبصره لرئ، کومه خبره کوئ، مهرباني وکړئ.
پدې مېشت کې یو څوک نه چې کولای شي افغانستان مې دې هر ملک ټول قوانین
فکر کوم چې له زبیح الله صاحب سره زموږ تلیفوني اړیکه قطع شوه. موږ به ورسو نور اورېدونکي به وګورو. که اورېدونکي وي موږ به دوی را اخلو. فکر کوم چې نور اوریدونکي لا تر اوسه پورې نسته. موږ د نن ورځې موضوع دا ده چې دیرش ورځې پوره سوې چې طالبانو پریکړه کړې وه چې تر شپږم ټولګي لوړې نجونې نسي کولای چې نور ښوونځیو ته ولاړې سي. په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته روانې دي، لکه کندوز، بلخ او جوزجان، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا دا کار نه دی سوی. اوس په ورسو یو بل اوریدونکي ته پر دې موضوع به له دوی څخه واورو. بیا هم یو ځل بیا زموږ رابطه له اوریدونکي سره قطع سوه. اوس هم ګورو که نور اوریدونکي وي چې له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې وکړو. موږ هم په همدې حال کې هڅه کوو چې له خپلې میلمنې سره تلیفوني رابطه قایمه کړو. یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري یا کومه تفسیره کوئ؟
د خوست ولایت نه مړی یم.
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی د خوست ولایت څخه. تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه کوم څه ویل غواړئ؟ اوریدونکو، زه به تاسو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم. زموږ د تلیفون شمیرې 00202211205001 او 00202211201. دا زموږ د تلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې تلیفون شمیرو باندې زنګ ووهئ او له موږ سره خپلې تبصرې ثبت کړئ، له ازادي راډیو سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. زموږ د نن ورځې میلمانه پښتانه دورانۍ چې په افغانستان کې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د روغتیا ته د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې او همدارس ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. له دوی سره به موږ په دې خپرونه کې خبرې کوو. په دې موضوع باندې چې د نجونو د زده کړو د دوام په خاطر باندې ښځو څه هلې ځلې پیل کړي دي، پر دې اړه باندې به هم خبرې کوو. صافی صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی شفیق صاحب. تاسو د په جلال آباد کې تاسو موږ ته ووایاست چې د نجونو ښوونځي څه ډول دي، آیا نجونې اوس هم په کورو باندې ناستې دي که څنګه؟
بالکل، همداسې د څوک استادانې چې وي مخکې لکه پورتنیو ټولګو ته به درسونه ورکړه.
موږ متاسفانه چې نسو کولای د اوریدونکو سره په دوامداره توګه باندې خبرې وکړو، څه مشکل دی. بلې، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام علیکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مننه، سلامت اوسئ. تاسو خپل نوم وایست؟ مهرباني. استاس د رادیو ژغ ډیر لوړ دی، رادیو کښته کې بیا به خبرې وکړو.
وا زه تا درڅو مکتب کله کې کوله خارجه مخای.
دلته یو ستونزه ما تشکاری چې موږ نسو کولای زموږ د اوریدونکو ژغ په بشپړ ډول واورو. د دوی تلیفونونه قطع کیږي. اوس هم ورزم بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. بلې، استاس ژغ راځي.
و مننه، د لغمان ولایت څخه یم، عمران نومېږم.
عمران صاحب، مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی، که تاسو خپله خبره وکړئ مهرباني وکړئ.
کور ودان، ډېره مننه تاسو نه، مننه ستاسو د اوریدونکو نه، مننه. موږ غوښتل چې د دې په باره کې یو 15 دقیقې خبرې وکړو. نو هدف دا دی که دوی غواړي چې دا جنوبي مکتب ته پرېږدي، نو دا خو ضروره لازمه خبره ده که دوی غواړي چې د انده د افغانستان دپاره خدمت وکړي، یا دوی غواړي چې د انده د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وکړي. په اسلام کې خدا سره نشته چې سړی په یو تیرو کې ژوند وکړي، په تیاره کې ژوند وکړي، یعنی داسې ژوند وکړي چې د هغه ژوند ښه نه وي، د هغه آینده ښه نه وي، د هغه راتلونکی ښه نه وي. نو موږ غواړو د دې عمارت څخه چې دوی باید څوکړي د خپل د آینده دپاره د خلکو ته اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي. او بله ظاهره خبره خدا دی چې دوی کوشش وکړي که غواړي د خپل د آینده د نسل دپاره، د خپل د فامیلونو کورونو لپاره. دوی اکثره په پاکستان کې تعلیمونه کړي، دوی اکثره د دوی اولادونه چې دي په خارج کې تعلیمونه کړي. نو دوی ولې نه غواړي چې د افغانستان خلک په رڼا کې ژوند وکړي؟
بله عمران صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو موږ سره شریک کړ. دا پښتني به موږ مخکې ورسته هم په دې پروګرامونو کې د طالبانو له استاد څخه پښتنه کوو د دوی له چارواکو څخه به دا هم دا تاسو پښتني د دوی مخې ته ژدو. صافی صاحب ما ته وایي چې موږ میلمانه پښتنه دورانی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. دوی ته ښه راغلاست وایو. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایست.
مننه خیر اوسه ډېر مننه.
پښتنه جانې موږ پر همدې خبرې کوو چې نن دا د دېرش ورځې پوره سوې یوه میاشت چې تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نسي کولی چې په افغانستان کې ښوونځیو ته ولاړې سي. پر دې موضوع که تاسې د نجونو د اندېښنو په اړه یو څه راته ووایاست، د ښځو د راتلونکي په اړه ستاسې اندېښنه څه ده؟
ملالی جان یو خو ډېره مننه چې پروګرام ته مو را دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپلو همکارانو سره غږېدلم. دا اوس موږ په د کندهار کې چې ورته وګورو، دا زموږ په سیمه کې نجونې بیخي هېڅ هیله نه لري چې یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي. او دغه ورسره موږ دا یو ځای ته بیا پام نه دی، دا اړخ ته ما اوس پام شو چې د دولتي پوهنتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو نجونې هغه دولتي پوهنتون ته نه تللی، فقط شخصی پونتون تتللی سی. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ولې، انجینرینګ په دریم کال کې ولې، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ولې، هغه ټولې پر کورو ناستې دي. دا خو یو اړخ دی، طبي وایي هغه هم پر کور ناستې دي. دویم اړخ یې دا دی چې په راتلونکي کې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پوره کولی. چون د شپږم وروسته انجن بیخي مکتب ته اوس ځي نه، او موږ نه یو په خبر چې تر کوم وخته پر به دوی نه ځي او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شرعي په لحاظ باندې خو دوی نسي کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هېڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وای نو به د الکان راپر هم اجازه نه. دا خپله څه ورته سیاسي او دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري. نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلی دي. ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلی ده، زه د ډېر وخت څه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده، د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته. نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلی هم دي. او ورسره د وطن ته چې وګورې، سیاست ته چې وګورې، ټوله سیاست رالی د انجنو پر مکتبو ودرېدی دی. نو دا یو ډېر اندېښنه خبره هم ده.
بله، تاسو ویل چې د ټوله ستونزه په دې کې را ولټول سو چې نجونې باید د ښوونځي څخه را وګرځول سي. تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همداراز د ښځو د روغتیا ته د روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیایست. تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې دوی ولې دغه نجونې نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوئ چې نجونې باید ښوونځي ته بېرته ولاړې سي، د دوی پر مخ باندې ښوونځي دروازې بېرته خلاصې سي، تاسو ته څه ویل کېږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل معاون دغه ته وراسته او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کېږي چې نن رئیس نسته. او چې په کوم ورځ رئیس یې، هغه مثلا ورته وایي چې سیده په دغه راتلونکي هفته کې په دوو هفتو کې به پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصېږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکم ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سېږي چې پر کور کښې. نو زه خپله اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم، دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کېږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ کولی شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کېږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول سوی چې څه وجه ده موږ د مکتب نه خلاصو.
بله، طالبان ویلي دي چې دوی به پر یو طرح کار وکړي چې د دې طرح له مخې به بیا ښوونځي پرانیستل سي د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط تاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جانې؟
ملالی جان که تاسو فکر وکړئ افغانستان کې په خو هم په زیاته په د پښتني سیمو کې چې دا کم مکتبونه هغه به زیات تر د دا و چې نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته پر کور وکښني دا د بیر د و چې ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته اوس خو جنگ نسته چې څونه دوی وایي او وایي جنگ نسته نو چې جنگ نسته دوی سره کم تر هر رامنځته کوي چې هغه دا شلو کال کې ضرورت نه سورته پیش او نن ضرورت ورته پیش سو او دوی د لارې باغه طرح ورته ضرورت او هغه به واره واضح کیږي بیا دغه وروسته انجنیزي او دویم خبر ده دا طرح فقط او انجن ته ولې ضرورت لري او الکوان ته ولې نه لري چې هغه د وام سن سبات د ولسم پر چې کوم الکوان روان هغه ولې دا طرح ته ضرورت نه لري نو فعلا دا په زیات دغه چورته ور په دا یو سیاسي بڼه ورکول کیږي او دا یو سیاسي خبره ده دوی غواړي چې نړیوال دی وپیژني نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسيات او دالري چې مثلا کته چې دا نه مخته یو سي مشتاسته بیر ریکګنیشن او دا نه درکو نو دی ځان په پیژنې افقات انجن د دې د وجود د وخت ځای کې چون کدی طرح لري په داشل کال کې انجن وا طرح ته ضرورت نه سو پیش نو نن څنګه داسې دی نه شو دا وسو چې موږ وتره ته ضرورت پیش سو
بله پښتانه جانې د دوه جنو چې تاسو سره زده کړې کولې د دوی د تجربو په اړه راته وایي دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي تاسو د دوی سره په تماس کې یاست د دوی د ژوند کیسې راته وکړي
د اول به د لیسه شروع کوم چې الی او د یو سره چې د لیلا لیلا چې د اوس هم په دویم سنف کې ده نو لیلا اوریرا ده او هغه ځي په کندهار کې دی کور دی او دی خپل د خپل مکتب ته ځي ملالی لیسې ته پاته سو د اما چې ده الی هغه خپل مکتب ته نسی تلی اوس د زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نسی کولی زیاتې پوښتنه نسی کولی بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نسته ورته چې که مکتب خلاص هم سي ډېر مور پلار ور بېرېږي چې سبا یو پېښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي نو نه یې پرېږدي واره موږ دا سره مخامخ دغه ورسره دا انجلی خپل د رواني حالت مثلا اکازوی مامازوی پرور دا ټوله دې ته وایي چې مثلا داسې پرده وکړه داسې روانه داسې مزه داسې نه چې زه د شان خلاف یم دا زموږ انانات د ټولنه غسې ده ضرورت ورته لرو خو هغه ټوله د فشار وړي چې خالي فقط تر مکتب پر ولرس نو هغه مکتب هم پر بند سو او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وایي چون موږ د سوشلایزیشن یا موبیلیټي چې ورته ویل کېږي مثلا د باندې تاګ یا د خپل خورخوندو سره لیدل دا موږ ډېر نه کوو په زیاته بیا په لوی کندهار کې نو دا اوس فعلن انجونې چې دی یو دا دی چې مثلا پر کور باندې ناستې دي دویم مکتب ته لاسرسی نه لري درېم دا دی چې خپل حال هم چاته نشي شریک کولای میډیا ته هم لاسرسی نه لري ټویټر ته هم لاسرسی نه لري نو هغه انجنې بیخي پاتې دي هغه سره یو چا پوښتنه نه ده کړې نه څوک په هغو خبر دی هغه موږ چې کومې خبرې ورسره کوو په زیاته موږ ورسره اندېښمن دي نه چاته نه مور شولی سو نه چاته معرفي کولی سو چون هر فامیلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لوڼې اکسپوز کړي نو دا دا وایي چې دی یو د دغه سره مخامخ دی رواني تکلیف دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته په دا باندې نه پوهېږي چې څنګه به اوسي نو دا دواړې ډېرې غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر شي هغه به زه دا اندېښنه ولرم زما پوهنتون بند دی زه خپله اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکړي نه بیې راکړي څنګه به سي نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي
پښتنه جانې ستاسو په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستې دي د نجونو د پاره او په نورو ولایتونو کې نه دي
جوزجان او کندوز او دا ورسره اره سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دي د افغانستان د فعلن داس یو دغه تر غلې دي چې د فدرال یا فدرالي سټیټ کوم ورته ویل کیږي هغه رقم اوس د سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دي ار طالب ار ګوم چې خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دي هغه ته د خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې سي چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډي کوي دا بیخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بده نه منوش اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجنونو د مکاتبو سره اساسیت شته او دوی چې دی دا نه غواړي چې مثلا خلاصې چون په مابن کې دی خپل نه سره جوړ نو یو خو وایي چې مثلا موږ ډېر جنګېدلی یو چې خارجان د مکتبونه راوړل د انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول او موږ دا سره وګرځول ابل خو ورته وای چې مثلا د طالبان کې د دوه سیاسي خوایچه ده هغه ورته وای چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژنې ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز ته به د کار حق ورکړي نو دی په ما باندې کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبرې سمجن په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار هم ډیر طالبان تللی دي او اوس په دا وجه باندې مثلا نور مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د خارجي چاند خواسته فرند سیږي نو دا پروژې دي او دا زموږ خلک خرابوي دا زموږ شزي خرابوي په دا وجه باندې موږ مکاتب نه دي خلاص اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهې چې سبب مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن من مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې موږ د کلی انجن یو لاړ سي اوس خو هغه سي دی وای جنگ ختم نه چې ختم دي خو خلک دې باید خپل ژوندو ته لاړ خپل کارونه دی وکي
بله پښتنه جانې ته زموږ اوریدونکو ته وایې چې ستا په نظر ولی باید یو انجلۍ ښوونځي ته لاړه سي
ملالی جانې تاسو د تاسو چې ولمر په سیاحت کې کار کوو زه به تاسو ته ساده خبره وکم ډیر مثلا په خارج کې خو د وای سټیم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده دا شانت ضرورت دی نو باید شزه مکتب ته ولاړ شي په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې دا یې لاس اولاد سوي دي په لاس کې فقط دوه ژوند دي انور مړ دي په څو جمع دي ولې هغه کښنۍ چې پیدا سي شپږ میاشتې پر هغه وینا کوي کوي او زموږ په پر لیک کندهار کې دوه ډاکټر نسته چې هغه کښنۍ یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي ښه نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولرو نو پر اترنګ کې به موږ نور څو شانت ضرورت لرو نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم ښه موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپلې لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښځې که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښځې که دغه مور چې دا کښنۍ غټوي د ریوجي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید ښځې درس ورتوي نو چې موږ دا ټولو ته ضرورت لرو نو دا ضرورت لپاره خو به انجلۍ مکتب ته ځي ځان سره به استاذ جوړوي ځان سره به نرس جوړوي ځان سره به قابله جوړوي ځان سره به ډاکټره جوړوي چې دا زموږ د ټولنې هغه ضروریات چې دي هغه په پوره سي موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولای
او تاسو د په دوغو حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړئ چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شوزو ژغ واوري او شونځي پرانیزي د جنونو د پاره په دغه برخه کې کتاس د هغو هڅو یو څه یادونه وکړي چې د ملالی یوسفزی په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده په یو لیک کې همدارس د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده د دې په اړه که څه معلومات راکړي
د ملالی فرند د لاري چې دوی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي موږ زیم زکای افتالی ده شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دي او ملالا فرند چې ملالا فرند د لاري ملالا یوسفزی ده پلار دی موږ ټول پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شی ته کانی کړو چې د انجنونو مکتب ساس د سیاسي د غزر کار نه لري دا اوله خبره دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دوی راغلي د زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دی شریم کړی دی زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي اغه هم وړي دي او زموږ پر سر یې ګټي کړی دي زموږ پر سر یې معاملې کړی دي نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله ما کوي نو موږ د ټول څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص اس کې دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي او دریم پر طالبان باندې دا فشار وایي راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې تاسو سره د سیاست سره کار نه لري او دویم کې لري هم باید دا اجازه ورکول شي چون دا یو د شری سبب موږ ضرورت ورته پیښیږي افغانستان دا شی ته ضرورت لري نو موږ دا ټول شانت چې ضرورت لرو نو دا کار ولی اوس باندې موږ د افغانستان شنه غواړو کمر د افغانستان په خلاف ولاړ آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړو یې نو د افغانستان لور و مکتب ته پرېږدي نو زموږ غوښتنه ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم
پښتنه جانې اوس هم غواړم چې ځینې اوریدونکي واخلو ګورو چې اوریدونکي له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تفسیره شریکوي.
مهرباني.
صافی صاحب وایي چې اوریدونکي تر اوسه پورې نسته له موږ سره، خو موږ بیرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. موږ ته زنګ ووهئ، زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221240501 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221240601. اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
وعلیکم السلام ورحمت الله. صفیق احمد زیم او مخکې اړیکه کته شو او د جلال آباد نه.
احمد زئی صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. تاسو خپل پښتنه کولای سي پښتنه دورانیز مش په دې خبرونه کې ملمنه ده.
تاسو سره مې درځو زه کوم سلام او سلامات وړاندې کوم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیره کولای سي؟
پښتنه زمنګ دا چې په څنګه صاحب چې اډوکیشن سنټر د لنګرار یعنی تعلیم مرکز دی، اوس په حال زمنګ یعنی څو ګنجلې نه زموږ ته اول زما خپل کوم چې پامل نه خپل د ماسک نه پیجاب کړي وو سم باید پیجاب کړي چې ماسک مطلب پیجاب کړي ماسک پیجاب کړي اوس موږ د طالبانو د خپل غوښتنه کوم مرمنځ د غوښتنه کوم چې ولې موږ ماسک پیجاب کړي یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورکړي چې غیر منظم راشي زما د کوم شاګرد دی هغه په منظم دی یعنی پیجاب کړي یو څه پلان په مطلب په طریقو روانه نو ولې زموږ د مخنیوي ولې شي بل زموږ چې کوم تعلیم د اوس ته پاتې شو
ډیر مننه احمد زئی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی او تاسو خبره مو واخیسته. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
احمد
ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم پښتنه یا تفسیره لری کولای سي؟
پښتنه مې راځي چې دا عبارت چې د مکتبونو نه شروع کیږي د خلک د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. چې وګورو په ټول افغانستان په ساتې د ډاکټرانو نه څه دي چې موږ ښځینه خدمات وړاندې کړو نو په دې خاطر چې دې تر دې لا ورسره لا مکتبونه شروع نه کړي نو دلته دا شوده تم جنتم دا شاپ را کیږي دا درشر لټوري جوړي بل خبر نه لاره چې شاوته نه پاره دی خو دا دې شي دې مثال دا د دې خپل تشو باندې دا مقدمه وايي دا شو چې دې ملي هغه ما چې وخت په تیرې نه په دې خاطر چې امارات ته هم مشه له دې کوو چې دا مقدمه شروع کې او دا دې سم پښتنه دا دا خو څه چې یا تاسو څه نه زابلري چا یا دا مکتوبونه به شروع کی یا به شروع نکي او بده څه مو دا غوښتنه
ډیره زیاته مننه ستاسو پښتنه مهم واخسته او تفسیره هم اوس ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي، آزادي رادیو ده.
ابراهیم احمد نیمراز سره مې اړیکه نیولې.
ابراهیم صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښ شې پروګرام دی پښتنه دورانی لمر سره په دې خبرونه کې ملمنه ده. که تاسو پښتنه لری کولای سي
دا د انجینر مکتبونه چې کوم شپږمه پورې شروع شوې دا خون کو دا اوس هم ماشونه نه دی ورکړ شوې کېدې چې پاینده کې دا هم به محروم شي دا دغه درس نه
ش تاسو د ولایت نوم کته سماته یاد کړئ. ابراهیم صاحب
د ننګرهار ولایت
په ننګرهار ولایت کې خو شونځي د انجینر پر مخ باندې تړل سوي دي د شپږم ټولګي خلور انجینر دلته څنګه دي مستاس د کور د خبر وکړو چې دوی څنګه خپل ورست تیروي؟ آیا دوی خپل راتلونکي ته اندیشمن دي؟
دوی بالکل اندیشمن دي او ډیر فکر کوي او خپه دي چې لازم مکتبونه ولې نه دي کولای شي او د طالبانو سره هیله لري چې باید پاینده کې د مکتبونو زموږ لپاره کولاو شي.
ډیر مننه ابراهیم صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوس هم ورځم پښتنه جانې ستاسو په اجازه یو بل اوریدونکی برا واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام ملالی بشیر خور سلامونه تاسو او پښتانه درنۍ ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او که کوم خبره لري یا همداراز کومه پښتنه مهرباني وکړي.
جرمانانه د اسلام مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او پر ښځینه باندې فرض دی، یعنې نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څه هم دا ټولنه د نارینه په پرتله باندې ښځینه ورته هم ضرورت لري، نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو که چیرې دلته څوک د اسلام په د تاریخ ځان معرفي کوي، په هغه لومړی باید ښځینه ورته اولیت ورکړي. دا اوس کله زه ولسوالیو ته ځم هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې، که څه هم زما خوند یم پر یولسم دولسم ټولګۍ پورې دي، هغه زما څخه دا پوښتنه کوي، هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي، زموږ برخلیک به څنګه شي، د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي. بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی، یو څه وخت بعد به خلاص شي. دغسې نورې خوندې شته چې مثال هغه د دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي، دا اوس دلته ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته ثبتنامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول، هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دوی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي. خو د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي، دوی په ځین ځای کې تاکیدونه هم ورته پېښ کړي دي. او بل پښتنه درامي خور چې داسې هغه د خوندو دپاره ډېر څه کړي دي، موږ شاهدان د دې یو. خو دا کم کمپاینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو، دته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوالو پورې موږ د خوندو اواز ورسوو چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوندو ته هم ورکول شي. دا کوم افغانستان کې افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري. موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي، که هغه زرغونه نه وه، که نازو نه وله، که ملاله میوندۍ وله، یعنې د نارینه وو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدلي دي. نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موکب کې څوک پر ټولو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځی پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ، د نارینه وو په شان باندې دوی هم د تعلیم حق لري. دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی، د دې حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ.
مننه مبارز صاحب. که تاسو ما ته په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې نجونو په کندهار کې د خپل زده کړو د حق په خاطر باندې مظاهره کړې دي کنه؟
زه به یو څه درته وایم. مخکې درامي خور یو یادونه وکړه چې کندهار کې د نورو ولایتو سره یو څه توپیر لري. دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې، یعنی مور پلار ته دا خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایط کې هغه خپل ستونزې د مور د پلار سره نه شریکولی، چې ستا زما برخلیک به څنګه شي. بیا په دغه رقم ټولنه کې لکه کندهار غوندې دلته خو بېخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولی. دغه یو ښه مثال به درکړم. اوس د زرغوني انا لیسه سره په کندهار کې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده، چې زه د هغې لیسې د مدیر سره مدیریت صاحب سره هم پېژنم. نو هغه ټول یعنی نارینه استاد هلته نشته، ټول ښځینه استادانې دي. هغه ښوونځی بیا ولې بند ده؟ که اوس موږ ودې اړخ ته وګورو چې یو څوک وایي چې مثال د نارینه وو تر څنګ موږ ښځینه وو ته باید اجازه ورنه کړو، یعنې هلته نارینه اوسېږي، دا ښوونځی ولې بند ده؟ دا ولې د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي؟ او بل دا چې دلته هېچا غږ پورته کړی نه دی، دغه ټولنه داسې بیده سره دلته یې په تېر کې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان، ځینې مبارز ځوانان خوندې چې دي چې د دوی لپاره غږ پورته کړی دی، د هغه یادواري کولی شي، مګر نور هېچا غږ نه دی پورته کړی. دا اوس موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو، یعنې رضاکار کار ورسره کوو، د هغه لارې که چا غږ پورته کړي، که خوندې، که وروڼه، که په کندهار کې نه، په ټول افغانستان کې، یوازې په کندهار کې نه، مګر کندهار د یو نامعلوم برخلیک سره، دغسې ټول جنوب غرب او دا د شیان د یو نامعلوم برخلیک سره په مخامخ وي، خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي، یعنې یو مایوسي غوندې دغه احساسوي. نو د دې لپاره باید کار وشي، ځوانان باید کار ورته وکړي، د دوی تر څنګ باید ودرېږي، دغسې فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي. پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي، نو زما پښتول بیا هم پر نړیوالو، بیا هم د افغانستان پر مشران، که تاسو غواړئ د افغانستان آینده روښانه کړي، د افغانستان لپاره یو څه وکړي، خوند ورون په شونځي فرونتونو پرانیږي.
ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب، او ستاسو معلومات مو هم ترلاسه کړل، ګټورې خبرې مو وکړې. اوس هم بیرته د خپلې میلمنې پښتني دورانې پر لور ورځم. پښتنه جانې، تاسو د ابراهیم صاحب خبرې واورېدې، یو اورېدونکی و چې د ستاسو څخه دا پښتنه وکړه چې تاسو په خپله څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پرېږدي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي، او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانیست؟
ابراهیم صاحب، ته خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي. ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنګ کړی دی، د افغانستان د عنعناتو لپاره مې جنګ کړی دی، او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی، نو که ته رښتیا وایې چې زه راځم خپل وطن جوړوم، شل کاله وروسته ته راسې پر دا پاچهي کښېنې، نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې، نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته. نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص، ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص، نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هېواد ته کار کوي؟ دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو. دویم، مکتبونه به دوی خلاصوي که اوس خلاصوي، که شپږ میاشتې وروسته خلاصوي، که یو کال وروسته خلاصوي؟ مکتب داسې شی دی که دوی نه کې خلاص، سبا نه نړیوال پیژني دوی، نه والا که دوی ته پیسې ورکول سي، سبا به په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کې ښه. افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېږي پر دغه ایډ باندې پاتې شوی دی، او داسې داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري. موږ برق څه ونیسي، تر تیلو پورې، تر کور، تر مصارفو پورې، هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته. نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچهي وکړي، یا ځان څه یو شی دغه مبارزه چې دا کړې ده، دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې، نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي. اوله خو دا خبره ده. نو ډاکټر صاحب، وخت به واخلي، خو مبارزه ده که وبې، بله لاره نه لرو، بله چاره نه لرو، دغه موطن دی. دویم چې کوم تاسې چې زنګ ویلي، هغه پوښتنه وکړه د ماش په اړه باندې. نو دا د استادانو ماش دي، دا خبره رښتیا ده. په کندهار کې هم دا اوس ماش تر استادانو پورې نه رسېږي، چون ټوله دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پورې هېڅ دغه نهشته چې ښځې ولاړې سي، یو خو بانک ته نهسي تللی. دویم، که ولاړې سي، هغه خپل ماش هم واخلي، اجازه نهشته چې ډېر خپل پوره ماش واخلي. او درېیم، که ماش رسېدلی، دا تر ټولو مهم دی. دولت روسه پر ماش بیخی و رسوالی نه دی، تر استادان پر، تر کارمندان پر، نو دا ډیر مهم اړخ دی. دویم، که د رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي، دا ټول ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ شوي دي، او د هغه د لارې دوی ته معاش راځي. نو که دوی د رښتیا غواړي چې دا ادارې پر خپل ځایو پاتې شي، د پاسپورټ څه ونیسي، تر معرفه پورې هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي. نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نهسي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کې خلاص، او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي ولاړ. نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلي دي. تر کوم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي، دوی نه شي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني، یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه کړي.
پښتنه جانې، تاسو ویل چې افغانستان پر مرستو ولاړ دی، او مخکې هم افغانستان هم دغه ایډ یا د مرستو له لارې خپلې چارې پر مخ وړي. اوس چې طالبان په واک کې راغلي دي، دوی په افغانستان کې خپل واک اعلان کړی دی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دې په خاطر چې همدغه مرستې ترلاسه کړي، یا د خپل مشروعیت په خاطر باندې، دوی له نړیوالو سره د افغان جنو یا ښځو یا عادي افغانانو پر سر باندې چنې وهي؟
نو دا خبره خو رښتیا ده. نو که دوی د افغانستان افغانان پر سر بنچنې نه والی، نو به شل کاله افغانان نه مړه کولی، که دغسې نه ده. څونه شهیدان چې موږ ورکړي دي، ځان په تاریخ کې به په پره نړۍ کې دونه شهیدان چا نه ورکړي، کله زموږ چې خپل افغانان موږ شهیدان ترلاسه ورکړي دي، چې دغه خلک وو چې جنګېدل، موږ وطن چې دی هغه خراب دی، دا بل چا نیولی دي. نو اوس چا نیولی دي؟ اوس ولې زموږ خلک مري؟ اوس ولې په کندهار کې شیعهګان مري؟ نو هغه خواته نه غواړم چې ولاړه سم، خو دا فعلاً دوی د افغانان پر سر باندې پخوا هم معامله کړې ده، د ریجنل هیوادو سره، او اوس هم معامله کوي. که د رښتیا افغانانو ته خدمت کولی، دوی به د اولې ورځې څه نه مکتب ته اور راچولی، نه به خلک مړه کولی، نه به شهیدان، نه به ښځې کونډې کولی، نه به کوچنیان یتیمان کولی. دا خبرې خو رښتیا دي، دا باید وسي.
پښتنه جانې د روغتیاي خدماتو ته د شذو د لاسرسي برخې ته کراسم. ستاسو اداره په دې برخه کې هم کار کوي. تاسو پر خپل ټولنیزو شبکو باندې ستاسو ادارې د درون جنو عکسونه شریک کړي ول چې په دغه درون جنو کې یوې نسو پاته او وې نسو کړای چې ژوندې پاته سي دوی نورې ژوندې پاته سي. دغه بهیر په اړه که تاسو موږ ته وایئ چې شذې څه ډول له تاسو سره تماس نیسي او بیا تاسو دوی ته څه ډول روغتیایي خدمات رسوي؟
موږ فعلاً چې دا کوم روغتیایي خدمات ترلاسه شروع کړي دي فعلاً په کندهار کې، موږ ډاکټران لرو چې کوم په خپلو خپلو شفاخانو کې ناستې دي او ډېرې ښځې ورځي، چون د شمال د خواسه د نورو خواوزه هم ډېر خلک اوس پر کندهار رامات دي، چون اوړي کوټې ته یا پښتونخوا ته، نو پر دردازې پر چې راورسي ډېر خلک نسي کولی چې تر باډر واړو چون باډر بند دی. نو دا ډاکټران موږ ارزې خپل پیدا کړي دي، پر وظیفو مې کښېنولي دي. هغه ډاکټران ته چار څوک راځي چې ضرورت لري، د ضرورت پر حساب باندې مثلا هغه ډاکټر ته خپل د زړه حال هر مریض وایي چې مثلا نیسم کولی، دونه پیسې نه لرم چې مثلا تداوی وکړم یا دواوې رانیسم یا د الټراساؤنډ وکړم. بیا د هغه پر بنا باندې چې دوی معرفي کېږي، هغه ټوله مثلا الټراساؤنډ دواوې هغه معاینات ټوله کېږي، بیا بېرته لرن پسې لیکل کېږي او لرن چې دی هر هفته ورځي هغه ټوله ویریفای کوي، زنګ ورته وایي. نو چې ویریفای سي بیا موږ هغه ټوله پیمنټ خپله تکاو یا پیسې چې دی ورکو. نو دا خدمات فقط اوس فعلاً د هغه شو در پاره چې حاملداري یا کشنان لري یا د دې وروسته چې هغه شپږ میاشتې هغه اول وخت کې چې مثلا کشنې پیدا شي شپږ میاشتې پورې د خدمات ورته ورکول کیږي، چې نو اوس فعلاً کشنان د لوژ سره مخامخ دي، من دي د لوژ سره مخامخ دي. نو زموږ ډېر هغه توجه چې د هغه ډېره پر دغه شو باندې ده او پر کشنان باندې ده، او دا موږ په کندهار کې پر داسې شفاخانو کې کشنول چې هر څوک لاسرسي ورته لري، نه کولای سم نو اخلم. خو ډیر خلک چې غواړي دا لاسرسي کې کولای شي زموږ سره تماس ونیسي، موږ خپل معرفي کوو.
بله، تاسو یادونه وکړه چې تاسو دغه خلک اول تاییدوي، بیا د دوی د پاره هغه کوم مصارف چې پر راځي هغه هم تاسو د خپل ادارې لارې پرې کوي. پښتنه جانې، تاسو له کومو ادارو څخه مرسته ترلاسه کوي چې دغه روغتیایي خدمات یا د زده کړو په برخه کې خدمات افغانانو ته ورسوي؟
ملالی جان، د خپل زمر افغانان دي چې د افغانستان لپاره خدمت کوي. زمر سره درنونه پرین یو نړیوال اداره هم داسې نه درغلی چې خدمات یې کړي، چې نړیواله اداره چې راځي هغه غواړي چې رئیس تیم څلور نیم زره ډالره معاش ورکړي. او زه دا خبره رښتیا کوم، غواړم چې زمر افغانان په دا خبره پوه سي چې په دا کې څه فرق دی. موږ یو موسسه نه چلوو چې مثلا دا یو موسسه ده نو پښتنی رئیس ده نو نه کار مخته وړي. زه افغانان ته خدمت کوم، زما د افغانستان زما د افغانانو حق دی چې دوی ته هم روغتیایي خدمات وسي، هم دوی ته درس ته لاسرسی ولري، او افغانستان راتلونکی جوړ سي. او دا د یو موسسې د فکر سزا نه کوم.